ټاکل سوی ده چې نن د هرات د پاشدان د اوبو بند رسمن افتتاح سي. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت لخوا رسنیو ته په استولي بلنلیک راغلی دی چې د پاشدان د اوبو بند او د برېښنا د تولید فابریکه به د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د بیا واکمنۍ په ویاړ پرانیستل سي. د پاشدان بند د هرات له ښار ختیځ لور ته په 25 کیلومتری کې دی. دا بند 4.5 متره لوړوالی لري او د 4.5 میلیونه متر مکعب اوبو ظرفیت لري چې 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او شاوخوا 14,000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. د پاشدان د بند د جوړېدو چارې په تیر جمهوري نظام کې په 2011 کې پیل سوي وې چې بیا د جګړو له امله یې کله چارې مخته تللې کله ځنډېدلې او اوس یې کارونه بشپړ سول. افغانستان او قرغیزستان اقتصادي او د سوداګریز همکاري دو اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت او د قرغیزستان جمهوریت د اقتصاد او سوداګری وزارت ترمنځ دا موافقه د قرغیزستان پلازمین بشکک ته د دغه وزارت ته سرپرست وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د سفر په جریان کې وسوه. د راپورونو له مخې د دو اړخیزه سوداګری د تسهیل ترڅنګ قرغیزستان ژمنه کړې چې سوداګریز ویزې به اسانه کړي، بانکي اړیکې به ښې کړي او د افغان داګرو لپاره به د ترانسپورت لاري اسانه کړي. مخکې تر دې قرغیزستان سږ کال طالبان د ترهګری سازمان له لیست څخه لرې کړل. د دې ترڅنګ په منځنۍ اسیا هیوادونو کې ترکمنستان له افغانستان سره د ګازو د پایپلاین پر یوه لویه پروژه کار بیا پیل کړی دی او ازبکستان په اګست میاشت کې له کابل سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه لاسلیک کړل. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لوړپوړي غړي علي وزیر د ازادۍ غوښتنه وکړه. دغه سازمان پر ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې علي وزیر د 2024 کال د اګست راهیسې چې یو کال کیږي په ناحقه توقیف کېدی. په اعلامیه کې زیاته سوی چې دی پرته له عادلانه محاکمې بندې دی او د ده د بند د اوږدولو په خاطر پر ده بې ځایه قضیه ثبت سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا علي وزیر مخکې له 2020 کال څخه تر 2023 کال پورې تر 2 کلونو زیاته موده په غیر قانوني توقیف کې تیره کړې ده. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2024 کال د اګست په 3 نیولی و. هغه مهال پر نوموړي د موټر د ټکر او له پولیسو سره د نښتې تور پورې سوی و. وروسته محکمې ده ته په دغو قضیو کې ضمانت ورکړ، خو دی بیا هم د ازادېدو پر ځای له اسلام آباده راولپنډۍ بیا د پنجاب په بېلابېلو زندانونو او وروسته د بلوچستان په هب کې بندي سو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي پولیسو د سخت انتقاد لپاره پیژندل کېږي. دی تور پورې کوي چې د پاکستان پوځ د ترهګرۍ د ختمولو پر ځای د وسلوالو د رامنځته کولو لامل سوی دی، خو د پاکستان پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې یې ډېره قرباني ورکړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د سولې د منځګړیتوب هڅو ته زیان واړوي، دا کار به د مسکو لپاره سختې پایلې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې د جمعې په ورځ په الاسکا کې د پوتین سره د ده غونډه ممکن د اوکراین له ولسمشر سره تر بلې غونډې وروسته وي. تمه کېږي په دې غونډه کې به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی ایښودلو په اړه بحث وسي. ښاغلي ترامپ د چهارشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې دا پایلې مشخصې نه کړې، خو مخکې یې خبرداری ورکړی و چې که په الاسکا کې خبرې ناکامې سي په روسیه د اقتصادي بندیزونو احتمال سته. د اروپایي ټولنې او اوکراین مشرانو د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره په یو مجازي غونډه کې ټینګار وکړ چې کیف باید د اوربند یا ځکنیو مسئلو په اړه له روسیه سره په هر ډول خبرو اترو کې په مستقیم ډول ښکیل وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کېږي چې روسیه به د اوکراین او اروپا له غوښتنو سره په کلکه مقاومت وکړي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مکمل کی کدر منو ګللی زکون کو لمن دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند وسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد سو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمن او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو. درنو ګللی زکون کو زمر استاد سو د تیری ورځی پر لوست باندې لن تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوس د ملکه سرایه ترزی اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایه ترزی وپیژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپیژندل چې ملکه سرایه ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله منده یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده، زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند لولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو، زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل شو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي، او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغوره شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل، او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک د نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه راوګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار ښار وو. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزینی پیژنې، دغه چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغه حملو د راګرځول لپاره د او درباریانو د فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله، نو سمدستي کسان ولېږل، تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازې ازا او تو وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته به یې دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو را تیر سي او ستا ښار ته را ورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خارې چې ژوند کې وي، ته نشې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو، نور د دې کلا څخه به هر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندي او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ نو کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړه، لوی ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر را ورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځان ورسي، ستا تر سرحدونه را تیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه را تیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دی چې په 1104 هجری کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېد، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل، بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپل مغزو څخه دغه بندنی مفکرې، د بندنی فکرونه یې له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دانې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړ کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکاریږي چې په 1104 هجری کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې و دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی شو کله چې په دغه 1104 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې د اوپات شوی و. یعنی په دغه 1104 کال کې کله چې د کندهار نوی تهدابي شو دل کې دی، کندهار په نوی بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهي په دوران کې د اوپات شوی ده. سرنګ چې احمدشاه بابا په 1108 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1104 او 1108 هجری کلونو ترمنځ واقع شوې ده. یعنی دغه نیټه ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده، چې احمدشاه بابا په خپل په 1108 هجری کال کې وفات شوې ده، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1104 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1015 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1018 هجري کال پر شاوخوا وفات شوې وي، نو دې پایلې ته رسیږو چې اورشادي په 80 یا 90 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چیرې موږ د داس وبلو چې د احمدشاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمدشاه بابا په خپل 1015 کال کې پیدا شوی دی او په 1018 کال کې وفات شوی دی، نو که چیرې دغه شاوخوا دغه نیټې موږ ته دقت وکړو نو داسې ویلی سو چې زرغونه انا ممکن 80 کاله یا هم 90 کاله ژوند کړی وي او وروسته د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی و په دې ځای کې خاورو ته سپارل شوې ده. استاد عبدالرؤف بنوا په خپل کتاب کې په خپل کتاب پښتني مېرمنې یعنی پښتني مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمدشاه بابا مور و چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرګ مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه لکه احمدشاه بابا چې دی. د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی، هم دغه رنګه د پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلې دي او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤف بنوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور و بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي او هم چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی وو. همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی وو او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې نوم د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپلو ځانونو سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر منو و درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شراغاس بم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او صحت چمه بم پتن وي. درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن وزي مضمون افغان مشهور مېرمن اروندې ورو تاسو افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را وګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرا تاسو د تیر ورځې لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغه د ژوند په حق مو بشپړ معلومات تر لاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو خو جوز د کوم کله پر مې د همدغه سیاتلی افغان قهرمانی مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من د ان چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زکون کوم خپل دین چې تاسو لوست پیل کوم، تاسو ټول خو جوز کول لیست کوم کو سه هیل لرم چې خپل ټول درس مواد خپل زانو سره چمتو ولري تر څو د نن ورځې د درس نو خپل زانو سره په خپل کتابچو کې واخلي. او هېر دي نیو درنو زکون کوم خپل دین چې تاسو لوست سی تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګان چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره پراتونکو کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتل افغاني مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوی خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوی او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوی. اوس هم درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی؟ دلیل یې څه و؟ بی بی زینب زینب بیبی د میرویس نیکه لور. بیبی زینب بیبی چې د میرویس خان هوتکی لور وه، د افغانستان د تاریخ یو له برجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې یې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ ایښودونکي میرویس نیکه لور وه. زینب بیبی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې یې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بیبی د میرویس خان نیکه لور وه، چې زینب بیبی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم سته او د هغه د اتلبلۍ او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بیبی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مخکښو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه د میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و. یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو زینب بیبی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنه کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ. لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده؟ زینب بیبی د اولسمې میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بیبی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنی د پیل په وخت کې زیږیدلې وه. په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت و، د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان نیکه په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړې کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بیبی په داسې کورنۍ کې لوی شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بیبی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بیبی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېرې زیاتې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بیبی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېره زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بیبی رول. زینب بیبی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بیبی د یو ښځینې د یو افغانې میرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانې کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بیبی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کوي، بلکې د دې ترڅنګ هم چنان زینب بی د افغان ښځو د مبارزې د یو نشه په توګه سره هم پیژندل شوی دی، یعنی د یو فیغان په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کوله. کلتوري او ټولنیز رول زینب بیبی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډیره اغیزناکه و. هغه د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بیبی د هغو لومړني یو ښځو له ډلې و چې د نارینه وو ترڅنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه پیاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دود ته ډیر زیات ستر خدمتونه سرته رسولي دي او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډیره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینه وو ترڅنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدل. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغان ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډیر زیات کارونه سرته رسول دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټول خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند شرایط او کرونو رندیز زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان ترڅنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ مخکې یادونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او همچنان د دې ترڅنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې زینب بیبی د یو مخکښې مبارزې کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغان ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونو اغیزې زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه د افغان ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د زړورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوې دي او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوی، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښې مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارزې لور په توګه سره یادونه کېږي او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینې د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه دی ثبت شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستی کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. داسې ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. او پرشوي ورسته لدی چې د حقي د ژوند په اړه ډیر جزئیات نه دي موجود خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمه مخاوري سری په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبي د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبي په خپل د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبع څخه دا معلومیږي چې زینب بیبي د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ چې تیر کړی دی چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخري شیبې تیرې کړي دي او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې او پات شوې ده هم حالته خاور ته سپارل شوې ده. د زینب بیبي د ژوند په حق له ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو څیرو څخه شمیرل کیږي او یو محوري څیرې په توګه سره ثبت پاتې شوې ده. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې درسي موضوع اړوند یو څه زده کړي واوسئ. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنو زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. رازا پایل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله. امریکا ته څنګه راووتې؟ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله. ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم. ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې؟ لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او ک مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې ما، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو. الډی رستونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د رستونز وی دی افغان خوځ لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرانه تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړلې. او درې کاله مخکې نه هم سنت کله سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته. نو افغانستان کې مې په هنتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلې دوی لپاره ډېر پیرینګ و، ډېر ورته جالب و، ډېر ورته موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما دوه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شولستي. هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلارجان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص زما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شوم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نشم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی وای. نو مراتم لرلې، نو ډېرې ستونزې وې، مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبا جان، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
مبوجانې، د ځوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه، ژوند ښه، تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دې شنو کې ډېره ښه وم، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، همداله ښه راتلونکی را کوو. نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نه شي کولی، او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری و، پلار یې ډاکټر و، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله. او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه داسې یو څوک دی ډېر های لیولي، مګر چې بیا ذهن سه ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکه راته وایي چې څنګه مو تیرې کړې، هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې، او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته، دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت و، یو رقم سر می را باندې تاویدو چې چی شي وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیک انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم، هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډېر ښه ده، که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي. مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیل یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده، یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری میوا دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم، هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، چې شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سود آف آن کولای مې نه شو. نو دا مې راوخت، دا راته وخت ستاسو دا مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنیټ دا شیان دومره ډیر نه ول. نو بیا زه چې انټرنیټ ته مارشې کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورور لاند ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو، ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورچونټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم، زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټي سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټي سپیشلست توګه کار وکړ، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی، ډېر ښه دی، کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي، که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي، هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړ، او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینری برخه وایو، د ښځو او د نجونو لپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشتې د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي، او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خو کمپیوټر کې خې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې خې نه دي، ښځې پلانه کې خې نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو فکر کوم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړئ، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ زه ویني ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنه ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کې دي، هغو سره مشورې کړې، خبرې مې کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لري هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوي او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکر گزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جان راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زورېږې نه، داسې یوه شیبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه را سره شریکه کې.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ د له خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې راباندې هېره کړه، خو یې راشه مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سویم، دیز کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم، هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته ووایئ چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان کزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړای دی افغانستان ته بهات من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس محال ز دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي، او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د څلور پنځه کالو کې د اخره کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه، او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدر مون اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیره زیاته مننه.